دا مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل د 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. ځینې کلتوري راپورونه مو درلم ساتلي دي او سندرې برته هم وړاندې کوو. خو ډومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. قومی نېشنل ګوند وایي حکومت دی په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې داعش ډله په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوس بشپړ خبرونه. عوامی نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال سوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
جشن نکاتی جنډه جوړه وه. دوی متفق چې اپریشن بار ځای کېږي، لہذا نن په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده، او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کېږي، هلته نه به سپورټ کېږي. لہذا د ټول پاکستان په سطحه بلا امتیاز او بلا تفریق اپریشن پکار دی.
دا له هغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې د عوامی نېشنل ګوند د سوات یو مشر جمشید علی خان وسلوالو طالبانو په هدفي توګه وواژه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ سوی دی.
دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ، د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي.
عبدالخبیر وویل دواړه لوري به نن سره وګوري او شایي مطلوبي پایلې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو غوښتنه لري او حکومت دی د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن په دې اړه مشال رادیو ته وویل دی وایي د پاکستان، ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې ښکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولی سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14 غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي. د افغانستان د جوزجان په ولایت په اقچا او خانکا ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل سوي او 14 ټپي سوي دي. د جوزجان امنیه کمانډان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې نشته روان دي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل دي، کوم چې امنیتي ځواکونو رد کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبې په ورځ په خبرې سوي د رپورت کې ویل سوي چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پر نه عمل کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. په دې رپورت کې پر پاکستان لدې کبل هم نیوکه سوي چې خبريالان پکې زورول کیږي او حکومت پر منډو او تګ راتک محدودیتونه لګولې دي. رپورټ وايي په پاکستان کې حکومت او پولیسو کې درغلي، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره امتیازي چلن لا هم په دې ملک کې جدي ستونزې دي. د ارمینیا په پلازمینه یوروان کې د چهارشنبه په ورځ په سلګونه خلکو د روس لخوا پر آذربایجان د وسلو د خرڅلاو پر ضد مظاهره کړې. مظاهره چانو ادا کوله چې له دې وسلو د اپریل پر دویمه نیټه په ناګانا کارباغ کې جګړه سوې وه. مظاهره کوونکي چې زیات پکې ځوان فعالان وو په یوروان کې د روس د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې والې. مظاهره چانو په یو اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې روس دې پر آذربایجان د وسلو رول په سمدستي توګه ودروي. روس د یو تړون له مخې له 2009 کال تر 2011 کال پر آذربایجان د څلور ارب ډالرو ټانکونه، جنگي هلیکاپټرې، وسلې او د عملیاتو لپاره کارول کېدونکي نور توکي پلورل دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ ناوخت وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډېرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه سوي دي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره په کتنه کې وکړې. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو بریدونو ته دوام ورکړي. نوموړي وویل امریکا به له عراق سره مرستې ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ به د شام د سولې له خبرو سره همکاري وکړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې هرکلی. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام نه لاري هم اوریدئ شئ. د عوامي نیشنل ګوند ستر سیکرټر میا افتخار حسین وایي تر هغه ترهګري نه ختمیږي تر کومه چې په پنجاب کې د ترهګرو جالي نوي ورانه شوي.
دې متفقو چې اپریشن بار دی کېږي، لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي.
د ملکن سیمې د بیا ودانۍ او پرمختیا لپاره نړیوالې مرستې چرته لاړې. د سوات قامي جرګې یو مشر وایي
زما په خیال چې یو ارب ډالر راغلی د سوات په نوم باندې، په هغه کې ایک فیصد هم سوات ته نه دي راغلي.
او د آفتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي په بارانونو او سیلابونو کې اغیزمنو شو خلکو تبا مالی مرستې ورکړي.
کم کورونو ته مکمل طور پر زیان رسېدلی نه، هغې ته 1,00,000 روپۍ دي. او چې کم ته جزئي طور نقصان رسېدلی نه، هغې ته به 50,000 روپۍ کېږي.
د سیمې اونړۍ نه هم راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. د دین وړاندې چې د سیمې په سیاسي صورتحال باندې خبرو وکړو، ورزو اسلام آباد ته زمونږ همکار رابعه اکرم خان رسد ټلیفون په کرخه ده. رابعه، تاسو ستړي مو شوي؟ سهارم په خیر.
ډېره مننه شاهین، تاسو هم سهار په خیر.
ډېره مننه. رابعه، د پاکستان قامی اسمبلی د سایبر کرایم بل په نوم باندې یو بل منظور کړی دی.
بالکل.
پدغه باندې د مدني ټولنې لخوا نیوکه کیږي، پدغه بل کې سدي ولې مدني ټولنې پدغه خلاف احتجاج کوي یا پدغه تنقید کوي؟
بالکل شاهین، د پاکستان قومي اسمبلی په الکترونیک جرمونو یا د کمپیوټر د لارې جرمونو مخنیوي لپاره سایبر کرایم بل تیر ورځ دا منظور کړی دی. دا بل به سینټ ته وړاندې کېږي او هلته د منظورېدو نه پس بیا به دې ته قانوني شکل ورکړی کېږي. خو شاهین، دې کې چې کومې مهمې خبرې دي نو هغه دا دي چې که څوک ترهګري، فراډ یا جعلسازی کار کوي، یا څوک کرکه خوروي، یا غلط تصویرونه یا ویډیوګانې خوروي، د هغې خلاف به کاروایی کېږي او د جیل سره سره یوه غټه جرمانه به پرې هم لګي. بلکې
مطلب دا دی چې نن سبا خو زمونږ ډېر خلک په وطن کې فیسبوک استعمالوي، یعنی سوشل میډیا باندې که څوک داسې تصویر خور کی یا داسې څه خبره وکړي چې هغه د پاکستان د حکومت، او یعنی هغوی ورته غلطه وایي چې دا غلطه ده، نو هغه ته به سزا ملوېږي.
بالکل. او د دې بل تر لاندې که د چا د مرضۍ بغیر چا ته د موبایل فون د لارې پیغام لیږل کېږي یا د سوشل میډیا لکه فیسبوک شو یا ټویټر شو په حکومت تنقید کېږي، نو دې سره به نه صرف هغه تن جیل ته ځي بلکې جرمانه پرې هم لګول کېږي. د دې نه علاوه دا شان ملک، مذهب، عدلیه او په پوځ به هم تنقید څوک نشي کولی او هغې خلاف به بیا کاروایی کېږي. خو بلخوا مدني ټولنې چې دي یا سیول سوسایټي او د آی ټي شعبه چې ده په دې بل تحفظات لري او وایي چې د دې د منظرېدو نه به قانون نافذ کوونکو ادارو په اختیاراتو کې اضافه وشي او دې سره سره د ولس ازادي هم چې دی هغه محدودېدای شي.
ډېره مننه کوم رابعه او ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د زیارت ورځې اونیس پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاندی هیلی
په پاوکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په اته منټه د پاسه سلور بجو.
د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د پنجاب په ګډون د پټول ملک کې د ترهګرو پر ضد عملیات وشي. تیره ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر جمشید علي د وژنې پر ضد احتجاجي لاریون ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې تر کومه په پنجاب کې د ترهګرو جالې له منځه نه وي تللې، په هیواد کې د امنیت وضع نشي ښه کېدی. تفصیل د غلام غوث نو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج پر مهال د یاد ګوند مرکزي سکتر میا افتخار حسین وویل چې تر څو په پنجاب صوبه کې د وسلوالو په ضد عملیات نه وي ترسره شوي، نو یوازې په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو امنیت نشي پزې کېدلی. په پېښور کې د دغه احتجاجي لاریون پر مهال مې د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د هغوی د ګوند خلک په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وژل کېږي، نو د پنجاب صوبې دې سره څه تعلق دی؟ نو په جواب کې نوموړي وویل
چې شل نکاتي جنډه جوړه وه، دوی متفق چې اپریشن بار ځای کېږي، لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي، نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کېږي او هغلته به خلک پناهګاه دي.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو د هدفي وژنو په لړ کې په دې مظاهرو کې په صوبایي حکومت هم نیوکې وشوې.
حکم اوس د دې اوسنۍ حکومت دی، د پی ټی یو والا لا د نواز شریف دی په مرکز کې، نو د دې ورسره هیڅ دغه نشته. د دې ورسره نو د شتګر نوم هم نه اخلي، د طالب نوم هم نه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکنان وژل شوي دي چې شمېره یې د 800 نه زیاته ښودل کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په جنوبي پنجاب کې امنیتي ادارو عملیات پیل کړي، داسې راپورونه ورکړل شوي چې په راجنپور کې جرایم پیشه وروخ د په راجنپور کې په جرمونو کې د ککړو خلکو پر ضد هوایي بریدونه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د هوایي بریدونو د جرایم پیشور خلاف د کاروایۍ خبرې کیږي. آیا د عملیات څومره موثره دي؟ زموږ د همکار ګل ایاس په راپور کې و.
د پنجاب صوبې په راجنپور کې د جرایم پېښورو خلاف په داسې حال کې د هوایي بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د صوبې په جنوبي سیمو کې د اورپکو خلاف عملیات شروع کړل شوي دي. په پنجاب صوبه کې له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو خلاف د عملیاتو غوښتنې کېدي، خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر نبی بنګش وایي چې په هغه صوبه کې ځینې چارواکي نه غواړي چې دا عملیات وشي.
دا کاروایي د چیف آف آرمی سټاف په حکم شوي ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوي. پنجاب حکومت اوس هم د دې اکشن اغستو خلاف خدای او هغه خوشاله نه دي، خو وسې نشته. څنګه چې کله آرمی په پوره شو دا شی دا ترخه غریب شته او دوی نه کول غواړي. دا نېشنل اکشن پلان کې دا شی وو چې هر ځای کې دهشتګرد خلاف به کاروایی کېږي خو پنجاب حکومت نه کوله.
نبی بنګش زیاته کړه چې د پنجاب حکومت ځینې مصلحتونو له وجې د عملیاتو نه ډډه کوي، خو په دغه سیمو کې تر 80% پورې ترهګر موجود دي. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال محمد مالک وایي چې په راجنپور کې جرائم پیښور سره سره د ځینو وسله والو ډلو غړي هم پټنځای نه لري.
په عمومي توګه ستاثر هم وي، په مجموعي توګه پوره همکاري موجود ده. د پولیسو په مشرۍ کې 80% عملیات شوي دي. په کومو ځایونو کې چې زیاته خطر وه نو په هغو سیمو کې نورو امنیتي ادارو هم برخه اخیستې ده. په دې کې ټولې امنیتي ادارې برخه اخلي، نو دا تاثر غلط دی چې پوځ په سمدستي توګه اپریشن شروع کړو.
محمد مالک په انداز لومړی ځل دی چې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې حکومت او فوج یو دریز لري. بیا د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وایي چې جرائم پیښورو په هغه سیمو کې خپله واکمني جوړه کړې وه او د دې خلاف د پولیسو عملیاتو کې رینجرز او فوج هم مرسته ورکوي. تلت مسعود په عمومي توګه په جنوبي پنجاب کې د عملیاتو په اړه وویل،
زما په اند د اورپکو ډلو خلاف کوټلي عملیات پکار دي، خو د دې لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. همدغه وجه ده چې د اورپکو خلاف کاروایی نه ده شروع کړل شوی. دا هغه وخت ممکنه ده چې کله د پوځ او حکومت په سوچ کې هم آهنګي وي. دوی به خپلو ترجیحاتو کې په پنجاب کې عملیات هم شامل وي چې څرنګه یې په نورو ځایونو کې شروع کړي وو.
یا دی وی چې د مارچ په 8مه په لاهور کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې وسلوالو طالبانو یې ذمواري منلې وه، او د دغه برید وروسته فوج او پولیسو د پنجاب اصوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 15280 کلو هرسا اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا گورنر تیره میاشت د یو نوټیفیکیشن د لارې په سوات کې د کسټمز قانون عملی کړ، د سوات سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي مرکزی حکومت دې د هغه نړیوال امداد حساب ورکړي چې د سوات په نومې ترلاسه کړی دی. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو. د سوات سیاسي او قومي مشران وایي حکومت دې د ټیکس اخستون وړاندې د هغه نړیوالو امدادونو حساب ورکړي چې د پاکستان حکومت د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ لپاره ترلاسه کړي دي. د سوات قومي جرګې یو مخکښ مشر حاجي زاید خان وایي پاکستان د نړیوالو ادارو نه په سوات او د ملکنډ سیمې په نورو ضلعو کې د بیا ودانۍ او پرمختیا د کارونو لپاره خواوشا یو بلیون ډالر ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي،
زما په خیال چې یو ارب ډالر راغلی د سوات په نوم باندې، په هغې کې 1% هم سوات ته نه دي راغلي. په پریکار باندې ځکه چې بل وزر مسلمین نون خپل سینیټر هم د اول جماعت وزیر اعظم سره په دې باندې خبره وکړه، یو ارب ډالر راغلی او ته په کې مال 1% هم نه راځي. زما سره حساب کتاب وکړه.
په سوات کې د مدني ټولنو د یوې اتحادیې غړی او د پرمختیا د چارو کارپو حاضر ګل وایي حکومت چې په سیمه کې د لویو سړکونو د جوړولو، ځایي صنعتونو ته د ودې ورکولو او د خلکو د تاوانونو پوره کولو لپاره کومې لویې منصوبې اعلان کړې وې، په هغې کې ډېرې خو یا نیمګړې پرتې دي او یا پرې هډو کار نه دی پیل شوی. که د سوات په نوم راغلي امدادونه د ولس په ګټه نه دي خرڅ شوي نو بیا چرته لاړل؟ په دې اړه مو په سوات کې د ضلعي انتظامیې د ځینو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ولې بریالي نه شو. د سیاسي او اقتصادي چارو یو کارپوه کرم الهي وایي د امداد په سمه توګه د نه خرڅ کېدو څو بنیادي وجه دي.
د حکومت خاص کر صوبائی لیول باندې مسله دا ده چې دلته د بیوروکراسي او د پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې کافي او تناو هم د صورتحال دی. هغې کې چې کوم انتظامیه د نو هغې لاس نه وړي فیصلې کولو ته. انوال ډیولپمنټ پروګرام بجټ دی، هغه هم په مشکله چېرته 10-15% خرچ کېږي، او چې کوم د ډیولپمنٹ سیکٹر این جی اوز دی نو هغه باندې خپل هم یو چیک دی. درېیم خبره پکې دا هم ده چې زمونږ د چې څومره د ډیولپمنٹ په آل کې پیسې راځي نو د دې پروسیجر ډېر کم برسم دی، ډېر اوږد دی.
د سیمې سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د نوو ټیکسونو لګولو په ځای د سیمې د اقتصادي ودې لپاره نوې منصوبې اعلان کړي او نړیوال امدادونه دې په سمه او پاکه توګه د ولس په کار راولي.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم کې د سدې او سپریو پاټک ترمنځ لوی لار لړې وخت خراب پرته ده. د سیمې د ګاډو ډرایوران غوښتنه کوي چې حکومت دې د سیمې ډرایوران غوښتنه کوي چې حکومت دې د دغه سړک په جوړولو لاس پور کړي. د خراب سړک له کبله ولس د کومو ستونزو سره مخ دی؟ د طارق اورگزی په راپور کې و.
زای ډرایورانو په خبره د غلار تر 40 کیلومتره پورې دا چې پکې زی پر زی لوی کندې جوړې شوې دي. ادبارګل په نامه یو ډرایور چې سادې نه په خبرته د سوالو گاډې چلوي مشال لوډیو توای
تر سادې پورې دا سړک مکمل ختم دی. کندې کپرې دی پوښولي ډیر وخت شه پوښولي حکومت سره غور په دې باندې نه کوي. بوش
ایوب بنګخ په نامه د فلین کوچ گاډي یو بل ډرایور مشال لوډیو توای دوی په دې لار باندې په خبرته په 50 غنټو کې رسیدي خو چې جوړ شي نو بیا په 40 غنټو کې رسیدي.
پیرونه هولګه مخ کې په خبره ته کوم یو کول کولو کنه نو ساغه تقریبا شپږ میاشتو تر غلی دي. بل خبره دا دی ورکی سره کا ګوډي مثال خبره ګوډي موډي خرابيږي ورکی پس مودا غوښتنه کوس مودا ضرور جوړ کړای شي.
د کوزي کورم تنظیمي چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وای نه یوازې دا چې په کوم ځایونو کې لار خرابه ده هغه به بیا جوړول شي، بلکې حکومت پر اټلون کې دغه سړک د غټول منصوبه هم لري.
لوکلی مون کم کنسرن ډپارټمنټ د غي تم ویلیم دي چې دا کډې مډې نو کتا سو کتلې نو سنا سره کډو باندې کارونه شروع دي. نور دا کم ډېر فنډ چې کم غواړي مکمل روډ جوړول یا دی ایکسټنشن سره کې الډی سروې شو دا.
په کورما کې د سولو ګاډي ډرایوران وای د سدې او سپریو پټک ترمنځ د غلار په مرمت دی بیړه وکړي ځکه چې ګاډو په تګ راتګ کې ډېر ستونزې لري. طارق اورگزی مشال رادیو پیښور.
د طارق اورگزی راپور مورده او سرزو بلوچستان ته. د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یوې سروې تر مخه د 2014 نه تر 2015 کال پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د مل د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه ده. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او بیا د صوبې تعلیمي بجټ هم تر ټولو کم دی. تفصیل یې له پرخنده اسد په راپور کې اورو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرح 80% ښودل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرح تر ټولو لوړه ده. په خیبر پښتونخوا کې په ځای ولاړه ښودل شوې او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه ښودل شوې ده. د دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرح 40% ده او د تعلیم بجټ یې 140 بلین روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې د ادارې یونیسف د تعلیم د څانګې مشره پلوشه وایي په دغه صوبه کې د ځینو مسلو له وجې لا هم ډېر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
نو د صوبه په بنسبت بلوچستان ټوټل بجټ سې هغه کم دي. په دغه کې سېدي دوه کنسیډریشن دي، یو پاپولیشن دی یو پاورټي دی. دا دوه انډیکیټر ان ایف سی سي د نېشنل فاینانس کمیشن سي بلوچستان ته کم ونډه ورکوي او ونډه ټوټل کم ده. نو سي ټوټل ونډه کم سي په دې باندې په هغه ټوټل ونډه کې هم دوی ته فنڈنگ سے بھی اگر ایجوکیشن سیکٹر تک کرے دی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہو رہی نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی، لیکن ایز اے پروپورشن
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر سردار رضا محمد بړیز وایي د دوی حکومت د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمېر پروژو کار کوي، خو دا لا ممکنه نه ده چې یوه اداره او یا حکومت په دغه صوبه کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو کره شمېره وښایي او یا د تعلیمي شرح په اړه پوره معلومات ورکړي. په دغه سروې کې په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم شرح او په سکولونو کې د ښځو استادانو د کموالي په اړه هم خبرې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وایي په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرح ټیټه ده.
ښار کې کوم چې د ښار علاقې د پاغې کې دونه مشکلات دوی ته نشته، دونه چې دوی مطلب کدی غواړي تعلیم کول دي، پر کول تم پلیس دي، کالجز تم پلیس دي، یونیورسټیز تم پلیس دي. کوم چې د ښار دور افتاده کوم چې کلي د علاقې د پاغې علاقو کې لږ مسله ده دغه راځي، هغه بېرته د دغه د کلچر د کلچر راځي چې په هغه علاقو کې مطلب په زیاته باندې داسې نه خوښېږي چې دوی نجونې د باندې ولاړې شي، مکتب ته ولاړې شي، یا مطلب دارنګه دغه دوی به دا نه خوښېږي، لیکن که رکاوټ دغه یې هغه په دغه وجه کې.
د پی بی ایس د سروې تر مخه بلوچستان صوبه د تعلیمي شرې خلکو ته د بجلی سهولت او په نورو اسانتیاو کې هم تر ټولو وروسته ده.
په بلوچستان کې تعلیمي شرح په دغه اړه د فرخند اسد راپور تاسو اورېده، او اوس راځو خیبر پښتونخوا ته چېرته چې د افتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي، او د دوی اداره هڅه کوي چې د خلکو سره د کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. شبیر جان نور معلومات راکړي.
دا پی ڈی میں یا قدرتی افتونو سره د مبارزه صوبائی ادارے ویان عبداللطیف مشال لیڑو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې روانه میاشت اپریل او تیرې میاشت مارچ کې د صوبې بیلابیلو سیمو کې دا بارانونو له امله یو سل اته څلوېښت کسان وژل شوي او یو سل اووه دېرش ژوبل شوي دي، او دې نه علاوه له زرو نه سوا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی.
په مارچ کې 174 کورونو ته زیان رسېدلی او په اپریل میاشت کې دغه فیګر 949 ته رسېدلی. چې کوم ډک دي د هغې فیملیز ته چې کوم د هغې لوایکین دي هغوی ته هو چې کوم پالیسۍ مطابق 3-3 لاکھ روپۍ ورنه، دغه چې کوم 148 کسان دې دوه میاشتو کې وفات شوي نو دې ته کمپنسیشن ملاوېدل شروع شوي چیکونه ورکوي، خو دسې یو سره سره زخمیانو ته هم پالیسۍ مطابق یو 1 لاکھ روپۍ ورکړي کېږي. چې کوم کورونو ته مکمل طور باندې زیان رسېدلی نه هغې ته 1 لاکھ روپۍ دي، او چې کوم ته جزوي طور نقصان رسېدلی نه هغې ته 500 زره چې کوم دا ټول فارمیلیټیز پوره شي نه ورکړي کېږي.
بلخوا د موسمیات محکمې د خیبر پښتونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته ویل چې د بارانونو دغه لړۍ ودرېدلې ده، خو ولې راتلونکي اتوار نه بیا د بارانونو امکان دی؟
تاریخ ته اتوار وسپین ته بیا چانس جوړېږي چې لږ ډېر باران خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې وشي. فلحال خو یو باران اوس دې نننۍ کوم د هغې انالیسس دی، هغو داسې نه ښکاري چې شورانې به وکړي یا بس داسې نقصان وکړي.
دا پی ڈی میں ویان ویل چې اغیزمن خلقو ته د متعلقه ضلعي انتظامی لخوا د معلوماتو رسېدو وروسته به ړنګ شوي کورونو مالکانو ته د حکومت لخوا مالی مرستې ورکول شي. دا یادونه وړ ده چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د اتوار په ورځ راغلي زلزلې هم د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 15 کسان وژلي او تر څلوېښتو نور ژوبل کړي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال لیډیو دی او تاسو اورئ زمونږ د سحر خبرونه. د خبرونې په دغه برخه کې تاسو لپاره سندره وړاندې کوو.
خدایشته جدا بن شو
من بے وفا بن شو
دو خیر اخیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پنو یا لار دمینے پنو یا لار دمینے ز صبر دلین شم بغیر تا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمول نشو نو انتظار دمینے نو انتظار دمینے ستا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی خوربا کرے ہزار دمنے او یک ہزار دمنے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تابل خدا یا خوارم
داستا تسا
دا مشال لیډو د اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شیبېلا د سحر نهه نیمې بجې کېدونکي دي. د بوریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
عوامي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال شوې ده. د دې ګوند مرکزي جنرال سکرټري میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه شوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کېږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبې په ورځ باندې وخت مشال لري ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14مه غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبې په ورځ په خبر رسوي دی رپورت کې ویل شوی چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پر نه عمل کې د پنر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سر تړلې ستونزې دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکا په مویلی چې د امریکا په مشرۍ په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستي ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ نوښت وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نشه شوي دي.
مهم خبرونه مورد اوردونکو ستورز اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سره زهیر زری پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کی.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق روس پڼ خپلې ادارې په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي د پانا مالکس د پلټنو لپاره کمیشن څه وخت هم جوړی دی شي، خو په دې معامله کې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه مخالفه ډله اتفاق نه لري. له کومې چې ښکاري په دې غوښتنه کې پاکستان تحریک انصاف یوازې پاتې دی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو په دې ټوله معامله کې نیغ په نیغه له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یوازې د سیاسي ګټو نه پرته بل څه نه دي. نو باید چې دا معامله په سیاسي بنیادونو باندې راپورته نه کړی شي او په دې کې چې څومره هم پاکستانیان کاکړ دي نو د هغوی ټولو نه دي پلټنې وکړل شي. یوازې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ پسې انخلېدو نه ښکاري چې دا ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. دریا اخري کې وایي سیاستوالو لا داسې د کومې سرګرمۍ مظاهره نه ده کول پکار چې د ملک او قام لپاره ښه نه وي. نو پکار ده چې دا معامله ډېر په احتیاط سره حل کړی شي چې جمهوریت ته ترې زیان ونه رسی. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې ځینې ملکونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پر ضد دي او دې لړ کې د هند خفیه ایجنسی را په پاکستان کې په نارامۍ خورولو کې بوخت دي. ادارې وړاندې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له کبله به که یو طرف ته د پاکستان نورو سیمې ترقي وکړي نو بل پلو به ترې بلوچستان د ترقۍ په لار روان شي او خلکو ته به د روزګار موقع په لاس ورشي. یونیورسٹی به جوړ شي نو دارنګ دا منصوبه د پاکستان لپاره د سا مان لري او د دې سره به په بلوچستان کې نارامي هم ختم شي او له دې به په منطقه کې هم خوشحالي راشي. نو ځینې قوتونه په پاکستان کې دا ټول هر څه نه غواړي. دریا اخر کې وایي باید چې د پاکستان ټولې ډلې د دې منصوبې سرته رسیدو او د خپلو کامی ګټو لپاره یو موټی شي.
او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبری اجانس په راپور کې لیکلي دي چې نړیوال مالی فند د پاکستان د حکومت لخوا د پی آی اې نه د یوې کمپنۍ جوړولو په کار تسلی ښودلې، خو وایي ګوري به چې د دې بدلون له وجې یا د اداره څومره پرمختګ کولی شي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي افغانستان کې هر کال د جیمي د ختمېدو نه پس د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا کیږي، خو سږ کال یې په مختلف انداز کې د دغه کاروایانو شروع کولو اعلان کړی دی. د دغه دواړو راپورونو مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسۍ په دې لیکنه کې راغلي چې د وزیر اعظم د جوړېدو راهیسې نواز شریف د پی آی ای نچکارۍ ته ډېره توجه ورکړې وه. دا راز د نړیوال مالی فنډ یعنی آی ایم ایف د پروګرام تر مخه د 8 نورو سرکاري کمپنیو د نچکارۍ د پروګرام سره پاکستان په 2014 کال کې د خپلو قرضو د ادا کولو جوګه شو. دغه وجه ده چې آی ایم ایف د یو شمېر اهدافو د نه پوره کولو باوجود پاکستان ته د قرضې قسطونه ورکړل. رویټرز لیکي چې پی آی ای په مجموعي توګه د 3 اربع ډالرو د خسارې سره مخ ده. د دې ترڅنګه په پاکستان کې د بجلی د تقسیم ادارې او سټیل میلز په شمول یو شمېر داسې سرکاري کمپنۍ دي چې د هیواد هر کال د 5 اربع ډالر زیان سره مخ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې هر کال د پسرلي د شروع کېدو سره وسلوال طالبان د افغان حکومت خلاف بریدونه زیاتوي، خو سږ کال وسلوالو په باقاعده توګه په یو خاص نوم د دې کاروایانو شروع کولو اعلان وکړ چې یو شمېر پوښتنې یې راپورته کړې دي او تر ټولو مهمه ده چې آیا افغان ځواکونه به په خپل سر د دغه ممکنه کاروایانو مخنیوي کې بریالي شي او که څنګه. ورځپاڼه د امریکا په مشرۍ د اتحاد د یو اعلی پوځي چارواکي د خولې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه اسلامي دولت وسلواله ډله هم شتون لري، خو یاده ډله په نړیوالو معاملو زیاته توجه ورکوي او طالبان یوازې خپلې قومي مسلې ته پام کوي. دغه چارواکي زیاتوي که د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړه کمه شي نو د افغان حکومت او ځواکونو خلاف جګړه کې به د دوی کارویانې ډېرې زیانمنونکې وي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال برعکس امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې افغان ځواکونه ډېر قوي شوي او د وسلوالو طالبانو خلاف د جنگي هلیکاپټرو او جازونو استعمال یې هم شروع کړی دی. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان دوا خان مینپال د خولی لیکي چې افغان حکومت سولې ته تیار دی، خو که وسلوال د کارویانو شروع کولو خبره کوي نو افغان ځواکونه هم د دوی خلاف عملیاتو ته تیار دي.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې سو په عراق او شام کې د امریکایي هوایی پوځي کمپاین کې د اسلامي دولت وسوارې ډلې په زرګونو جنگلي وجل شوي، خو د دغه ډلې بالي سرچینې ختم شوې نه دي. د مقالې نورې برخې لګول آیاز او
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په عراق او شام کې امریکایي هوایی بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 25,000 وسلوال وژل شوي دي. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې عراقي او کردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له قبضې 40% علاقه نیولې ده، خو د ورځپاڼې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ، شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی. سږ کال په برسلز، استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه کړي چې د شنونکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انتونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړۍ کرخه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي، خو د دغه ډلې مخنیوي لپاره مؤثره کاروایي ضروري ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو شنونکي جوناتن سیکزار په حواله لیکي که څه هم په فوزي توګه ترهګرې ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري، خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي. ورځپاڼه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې رستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو نښکاري چې د جنگ په میدان کې د زیانونو له وجې دغه ډله کوشش کوي چې په خارون کې بریدونه وکړي. بلبلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله مسله به زر حل نشي. ورځپاڼه لیکي چارواکي دا خبره مني چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې له بینکونو نه د 1 ارب ډالر نه زیات لوټمار کړي، نو دغه ډلې سره دومره مالي وسایل شته چې عملیات وکړي. ورځپاڼه لیکي د عراق په موسل او د شام په رقه ښارونو کې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپلو جنگیالو تنخواګانې تر نمایي پورې کمې کړي دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلواله ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنگیالو ته تنخواګانې ورکوي.
دا مشال ریډیو دا.
وال سټریټ جرنال په راپور کې لیکلي دي وسوسیو سرنیز ادارې په برېټانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یو سروي بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برېټانیې په یو ټلویزیون چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. نور معلومات په دغه راپور کې وو. وال سټریټ جرنال په راپور کې لیکلي دي چې تر اوسه لږ تر لږه 800 برېټانوي مسلمانان د اسلامي دولت ډلې سره ملګري شوي دي او 600 نور هغه وخت ونیول شو چې کله د دغه وسلواله ډلې سره د ملګري کېدو په هڅه کې وو. د ورځپاڼې په وینا اوس اوس یو څیړنیز ادارې په بریتانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یوه سروې بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برتانیې په یو ټلویزیون چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. د دې نظر پوښتنې یا سروې تر مخه په بریتانیا کې میش 1.5% مسلمانان د یو نه د ډیرو ودونو په حق کې دي. 25% وایي چې هم جنس پرستی دی یو غیر قانوني کار وګرځول شي. 23% د دې خبرې مرسته کوي چې د برتانیې په ځینو برخو کې دی د برتانیې د قانون په ځای شرعي قانون عملی شي. د مسلمانانو درېمه برخه دا باور لري چې په برتانیه کې یهودیان ډېر واک لري. 5% د اسلامي ریاست د قائمولو مرسته کوي او 4% د ترهګرو د فکر سره خواخوږي لري. د مسلمانانو ځینې سازمانونه د دې نتایجو سره متفق نه دي. دوی وایي دا نظر پوښتنې په هغه سیمو کې شوي دي چېرته چې د آبادۍ 40% مسلمانان دي او ډېرې غریبې سیمې دي. دوی تور لګوي چې دا پوښتنې د هغه خلکو نه شوي دي چې د برتانیا په ټولنه لاسم نه دي ورګډ شوي. د ورځپاڼې په وینا بیا هم د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې په برتانیه کې د مسلمانانو یوه لویه برخه په جسماني او نظریاتي توګه د نورې ټولنې نه جلا ده او غواړي چې هم دغه شان ژوند تیر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا او د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د ستر وړاندې کوم. د دا مشال لیډو د اردوونکو زمونږ د سهار خبرونه او سرزو افغانستان چارو ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار مشرقي د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. د دې شورا برستیال عبدالخبیر اوچکون پرون د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم د ډیر جنجال وړ نه دي. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې و.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلي اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ سوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلي اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچکون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که بعضی از خواهشات مخالفین
دی وای نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارات ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه وه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ دا خلک دی آزاد کی، زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لیست نه زمونږ وباسي. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملي کړل او ویې کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او که دوی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریښه یې د نوې ملسیزې په سیاسي او پوځي نښتو کې ده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلي او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په سهال
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په اسلام آباد کې د محمد ایوب په نوم باندې یو استاد په یو پارک کې بېوزله ماشومانو ته سبق خای. دا کس د پېښې لپلوا یو اور وجون کړي شاګردان امتحان لپاره تیاری چې دا ډول لغوي اعلی تعلیم او خروزګار ترلاسه کړي. په دغه اړه باندې هافینګټن پوسټ یو راپور خپور کړی دی. ملیحه مرزادی مهم ټکی وړاندې کړي.
هفنگتن پوسټ د الجزیرا ټی وی د ویب پاڼې یو رپورټ په حواله لیکي، د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې محمد ایوب نومیتن له ډېر شو زیاتو کلونو راهیسې په یو پارک کې غیر رسمي سکول چلوي. محمد ایوب چې د پیشې له پلوه اور وژون کې دی، درې بجې پارک ته ورځي او خواوشا 200 ماشومانو ته سبق ښایي. ایوب ایکسپریس ٹریبیون نومی ورځپاڼې ته ویلي، د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ماشومان ویني او سوچ کوي چې ژوند به څومره بدل وي که تعلیم حاصل کړي. ورځپاڼې لیکي، د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په خبره، په پاکستان کې یوازې 50% جینکۍ او 60% هلکان په پرایمري سکولونو کې داخل دي. په دغو کې بیا نیم هلکان او د جینکو په دریو کې دوه برخې تعلیم نشي مکملولی. ورځپاڼه لیکي، زیاتره ماشومان سکولونو ته ځکه نه ځي چې د کورنۍ لپاره پیسې ګټي. د ادارې په خبره، په پاکستان کې خواوشا 3.3 میلیون د 14 کالو نه کم عمره ماشومان مزدوري کوي. د محمد ایوب یو شاګرد له الجزیره سره په خبرو کې ویلي، له غریب کورنۍ سره تعلق لري، که تعلیم حاصل نه کړي نو ټول عمر به خزله راټولوي. د هغه په خبره، دا یې تقدیر نه دی چې ګن به راټولوي او دوی هم غواړي چې په ژوند کې کامیاب شي. ماسټر ایوب خپل شاګردان په امتحان کې کیناسو ته تیاروي چې وروسته بیا اعلی تعلیم حاصلولی شي او یا ښه روزګار ترلاسه کولی شي. هغه د زرګونو شاګردانو مرسته کړې ده. د هغه یو بل شاګرد ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي، که ماسټر ایوب نو نو کله به هم لیکل یا لوستل نه شو کولی، بلکې یوازې لرګي به یې راټولول. ورځپاڼه لیکي، د ماسټر ایوب لوی شاګردان بیا ماشومانو ته د سبق ښودلو لپاره پارک ته ورځي. د محمد ایوب ارمان دی چې او سکول خلاص کړي او پکې د تعلیم سلسله جاری وساتي. دی وایي، که د پاکستان خوشحالي غواړې نو یو ماشوم ته هر ورځ یو ټکی ور زده کوي او چې څوک هم بې تعلیمه دي مرسته یې وکړي.
د افغانستان سمسم باغچه یا سیسم گارډن کې نوی کردار زری متعارف شوی چې په افغان ټولنه کې بعد د جنکو په تعلیم او د پوهې خورولو په یو شمېر پروګرامونو کې برخه اخلي. زری یو ګډاګۍ ده او په نیویارک کې جوړه شوې ده چې اوس به د سمسم کورنۍ په افغان څانګه کې کار کوي. د زری په اړه نور تفصیل له فرخنده اسد اورو.
د افغانستان سمسم باغچه یا سیزمز گارډن کې د زری په نامه یو نوی ګډاګۍ متعارف شوې ده. زری به په افغانستان کې د ماشومانو نجونو د تعلیم او د ښځو د با اختیار کولو لپاره کار کوي او دغه پیغام به خوروي. زری شپږ کلنه ګډاګۍ ده. د هغې د سرمنې رنګ باتینګڼي دی، پوزه یې نارنجي ده او رنګین ویښته لري. د زری کردار جوړونکي وایي، هغه په افغانستان کې د یوې طبقې نمایندګي نه کوي بلکې د ټولو ده. هغه د سیزم سټریټ افغان څانګې د کورنۍ یوه نوې غړي ده. په افغانستان کې د سیزم سټریټ د مرستیالې ادارې لیپس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته وایي، د زری په کالیو کې هم مختلف رنګونه دي چې د جوړونکو په خبره د ټول افغان ولس د کالیو عکاسي کوي. زری په دغه هیواد کې په شخصي ټلویژن چینلو طلوع او لمر کې پروګرامونه کوي. هغه به د مختلفو خلکو سره مرکې کوي او د ښځو په روزګار، د دوی په با اختیار کولو، د ماشومانو نجونو د تعلیم په اهمیت، جسمانی صحت او د لوبو په اهمیت به هم خبرې کوي. د زری پښتو غږ د سیما سلطانی دی. د دغه کردار په اړه سیما وایي،
زیاتر پروګرامونه خو آموزشي دي، یعنی آموزش ورکوي او نوي شیان ښایي. مقصد یې همیشه دا دی چې خلکو ته نیت کړي چې ټول ماشومان د زری په رنګ وسي، یو بل سره مرسته وکړي، همیشه سکول ته لاړ شي، یو څه شی یاد کړي، همیشه مشکلات چې کومه مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپله حل کړي، بلته
دی شعر کړی. سیما زیاتوي، د زری د راتک سره د افغانستان سمسم باغچه کې نوي رنګونه راغلي. هغه د دغه پروګرامونو په پنځمې برخه کې یو نوی او مهم کیریکټر دی. په کابل کې د سمسم باغچه پروګرامونو پروډوسران وایي، د دوی لپاره د زری کردار جوړول ډیر ضروری وو، ځکه چې باید داسې یو جنۍ په دغه پروګرامونو کې راشي چې د ښځو په با اختیار کولو، د دوی په مسلو او په ټولنه کې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړي. سیما وایي، زری به په ټولنه کې د پوهې خورولو په یو شمېر پروګرامونو کې هم برخه لري.
افغاني کرکټر دی د هر لحاظ څخه، یعنی لباس، وېښتان، هر څه، یعنی افغاني دي، ښکاري چې دا یو افغاني نجلۍ ده. خو هغه به مثلا که تاسو کتلي وي په فیسبوک کې د اشرف غني خلکو سره یعنی تصویر ویستی او همدغسې کولی شي نورو غټو غټو خلکو سره، یعنی وکیلانو سره، استادانو سره، نو ماشومانو سره، یعنی هر چا سره بزی او مصاحبه وکي.
د لپس کمیونیکیشن پروگرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته د هم وای زری د ماشومانو انجنونو لپاره په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې باید هر جنۍ د تعلیم حق ولري. زری په نیویارک کې جوړه شوې ده او اوس د سمسم کورنۍ د یوې مهمې غړې په توګه په افغانستان کې کار کوي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
Hello.
خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوردونکو سرزو د بنو قبایلی سیمې ډومیل ته چرته چې د میر دول خان فقیر په نوم باندې یو شاعر د جنگ جګړې او تشدد په دغه فضا کې د مینې او محبت سندرې وایي. زموږ همکار سلام مسعود سره خبرې کړې دي، دغه راپور کې اورو.
میر داول خان چکل مینوم یه فقیر دای د بنو تحصیل ډومیل د ملک علی وسدون کای په پښتو کې خواندور شعرونه لیکي ویایي او د پښتو ژبې د خدمت لپاره د هر چا نه مخشه مخشوي. د مشال ریډیو په ځانګړي مرکاکشه مې چې د فقیر نه د هغوی د عمر پښتنه وکړه، ځواب یې په دا رنګ و.
عمر مې جی 2 کم 6 کوله.
کتابونه د چاپ دي او کنه؟
کتاب مې جی یو زیر اعتباد تای ګلمخی نوم یې دی او رومانوي خیالات یې پکښې په پریس کې چاپ کیږي. داسې میاشتې بعد وروشي
د خپل شاعرۍ نورې مسودې د هم تیار کړې دي.
15 مسودې نورې هم تیارې دي چې واس مې برابر شي انشاءالله رحمان په زر نظر به چاپ کوم.
دغه سیمه کښې پښتو ادب څه رنګ دی؟
پښتو ادب په داسې سیمه کښې ډېر ښه دی، ځکه چې مشتره خټکې لکې ادیبون شاعرون دغه هم ګډین کو. ټولنه ارسي
ټولنه شته دی او د ټولنې نوم څه دی؟
ټولنه شته وزیر ادبي جرګه د یوه تل وزیر ټولنه دو مشخپل کلیک شي لتمبر ادبی ټولنه کرکولې لنری پانوس ادبی ټولنه تخت نصرت ادبی ټولنه دغه مشټور خپل تعاون سره کی رابطه مو وی دای مشرون مج مشرون دا تاګ رو تاګ وی سره حل زله مو یو دی.
دغه ټولنه شرطه مشاعره یا نور ادبی غونډه ها کوي؟
ډېر زیات ادبی غونډه کوي، مشاعره کوي، ادبی ټولنه سره ګډون یو ځای مشاعره دا دوی په خپل کې یو بل سره دا تعلق ساتي.
په موجوده کړه کې جنو حالاتو کې پښتون شاعرون ادیبون تبا سب پیغام ورکاو
موجوده خو چې کوم حالات دي جی، ځکه چې مش د رومانوي شاعرۍ نواتی، ځکه چې خپل چاپرچل حالات مو ډېر ګډ وډ دي. هر شاعر را دی په تپ چار دو چې دغه کړکېجن حالات متعلق دی خبره وکو او دغه د نیو ته وشي چې مش سره څه کیږي سر باندې تیریږي. خصوصا خپل شاعری چې دو هر ادیب هر شاعر د په شمر دو چې هغه د امن ازیر یار چې تویر کو د امن کوشش وکو چې امن جوړ شي، جنگ نه خلوص شي.
د مشال رجو اوریدونکو تبا د خپل قلم کومه نمونه پیش کوي؟
څو شعرونه تاسو په خدمت کې پیش کول غواړو، خاص کر د مشال ریډیو، ځکه چې میږ ډېر اور وي او ډېر اروېدین کې شته دي چې یاد لیونو سره زه خیم یا خو مې کمړ خدایه چې نه یم ما د لیونۍ ملنګ څوک نه بولي. زه په ځان پوهېږم چې پسه یم کله مې چې پنډ غم په سر وویني، نه د چا ماما نه د چا تره یم. ما وی چې فقیره ګنهنګار یې ته ځان ته مې شو فکر دا خو زه یم. ډیره مننه، ډیر تشکر.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردونکو تاسو دغه سندره واورې او په روانه ګړۍ کې مونږ د نورو معلوماتو او راپورونو سره راځو.
رنگ